د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یی.
څه شبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم. د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروګرامونه به د الله په باره کې؟
هاوا سلیم خان ارورا، ته بالکل رښتیا وې، دا د الله پاک په باره کې هم دی او زموږ د انسانانو په باره کې هم دی. په دې پروګرامونو کې به موږ ته دا تعلیم ملاویږي چې د تل ژوندون به موږ څنګه حاصلو.
شبانه، ما خو دا اورېدلو چې زموږ ژوند خو بس یو عارضي ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بے شکا چې دا عارضي ژوند دی، خو دا عارضي ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانی زده کړه کوو.
نه سلیم خان ارورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او زده کړه به کوو چې څنګه به موږ جنت ته تللی شو، یعنی د تل ژوندون حاصلولی شو.
ښه، زه اوس پوه شوم د تل ژوندون نه ستا مطلب دی جنت ته تلل.
واو، جنت ته تلل، بلکې رښتونی لار حاصلول. نو راځئ چې د پروګرامونو دې سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
زما ګرانو خوږو مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم. زما د طرف نه او د سبا ګل د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. مونږ یو ځل بیا د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هرکلی وایو. مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زمونږ د پروګرام د اوریدو په انتظار کې به یئ.
خو زما خوږو اوریدونکو، اوس دستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن به مونږ د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو او د دې پروګرام نوم دی بایبل مقدس څنګه ولیکلی شو.
زما خوږو ملګرو، ما ته پته نشته چې ستاسو د خوښې کتاب کم یو دی. په موږ کې د زیاتو خلکو یو کتاب خوښ وي. کیدای شي چې دا د کیسو کتاب وي، یا کیدای شي چې دا یو تاریخي کتاب وي په کوم کې چې ستاسو د ملک تیر شوي حالات لیکلي وي. آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې دا کتاب څنګه ولیکلی شو؟ که چېرې دا یو کیسه وي نو د لیکونکي په ذهن کې څه دي، او که چېرې دا یو تاریخي کتاب وي نو د لیکونکي ذهن څنګه دا ټول تفصیل او معلومات حاصل کړل؟
زما ملګرو، د عیسی مسیح د پیروکارو په تور ته زه په دې باندې یقین لرو چې بایبل مقدس د خدای پاک کلام دی. خو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې بایبل مقدس څنګه ولیکلی شو؟ دا یو ډیره اهم موضوع ده او موږ به په دې سوال باندې په خپلو دو پروګرامونو کې خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، د ټولو نه اول موږ له دا پیژندل پکار دي چې بایبل مقدس یو کس په یو ځای کې نه دی لیکلی، او نه یې دا صرف په یو څو میاشتو یا کلونو کې لیکلی دی. بایبل مقدس په دریو مختلفو برایزمونو کې لیکلی شوی دی، یعنی په یورپ، ایشیا او افریقا کې، او دا تقریبا په 1500 کال کې لیکل شوی دی.
زما ملګرو، خاص طور باندې یو آیات زموږ ډیر مدد کوي کله چې موږ ګورو چې بایبل مقدس څنګه لیکل شو. نو راځئ چې دا آیات وورو.
ځکه چې د نبیانو د کلام هیڅ خبره هم د بنی آدمو د خواهش په مطابق کله هم نه ده شوی، بلکې بنی آدمو د روح القدس د اثر په وجه د خدای پاک د طرف نه خبرې کولې.
زما ملګرو، تاسو دا حواله د پترس په نوم د دویم خط په اولنی باب او یو ویشتم آیات کې موندلی شئ. دا د نبیانو د خواهش په مطابق نو. زما ملګرو، د دې آیات په مطابق آیا نبیانو به د خپل خواهش په مطابق د خپل ځانه نبوت کولو؟ نه، بالکل نه. دا دا نبیانو د خواهش په مطابق نو. نو زما ملګرو، آیا دا نبوت بیا د فرښتې جبرائیل له طرف نو؟ نه، بالکل نه. دا نبوت د جبرائیل فرښتې له طرف نه هم نو. دا آیات موږ ته وایي چې خدای پاک په خپله خلکو ته نبوت کولو، او خلکو به د روح القدس د اثر په وجه د خدای پاک د طرف نه خبرې کولې.
زما ملګرو، په بایبل مقدس کې چې د کومو نبیانو ذکر شوی دی، نو هغوی ټولو به د خدای پاک کلام ویلو. راځئ چې د کلام مقدس د هجی د کتاب نه دا مثال ولولو.
د هجی نبی په وسیله د خدای پاک کلام را ورسېدو.
زما ملګرو، څه چې د نبیانو په حق له لیکل شوي دي نو هغه رښتیا دي، او څه چې په پاکو صحیفو کې لیکلي دي نو هغه هم رښتیا دي. صحیفې د خدای پاک کلام دی، او د کومو کتابونو نه چې صحیفې جوړې شوي دي نو هغه بنی آدم لیکلي وو، خو هغوی دا هر څه د روح القدس د اثر په وجه لیکلي وو.
کله چې مونږ وایو چې بایبل مقدس یو الهامي کتاب دی، نو زمونږ مطلب دی چې خدای پاک د روح القدس په وسیله د بنی آدم په ذهن کې هغه ټولې خبرې واچولې کمی چې هغه لیکل پکارو. زما ملګرو، عام طور باندې دا لیکونکي زیات تر سړی وو. څوک چې د روح القدس نه مامور شوی وو چې د خدای پاک کلام ولیکي.
زما ملګرو، آیا ستاسو هغه آیات یاد دی کم چې موږ د پروګرام په شروع کې د پترس په نوم د دویم خط اولنی باب یوویشتم آیات نه ولوسته؟ زما ملګرو، که چېرې تاسو ته هغه آیات نه وي یاد، نو راځئ چې اوس ټول په شریکه دا یو ځل بیا واورو.
ځکه چې د نبیانو د کلام هیڅ خبره هم د بنی آدمو د خواهش په مطابق کله هم نه ده شوي، بلکې بنی آدمو د روح القدس د اثر په وجه د خدای پاک د طرفه خبرې کولې.
زما ملګرو، بایبل مقدس صرف یو کتاب نه دی، بلکې دا د شپږ شپېتو کتابونو مجموعه ده، او دا کتابونه تقریبا څلوېښتو مختلفو کسانو لیکلي دي. په دې لیکونکو کې ځینې ډېر لوی بادشاهانو، لکه د مثال په طور حضرت داود بادشاه او حضرت سلیمان بادشاه، خو زیات پکې عام خلک وو. مثال په طور حضرت پترس ته وګورئ، هغه د کبانو نیونکی وو. او په نورو لیکونکو کې حضرت آموس یو شپونکی وو، او متی رسول ماسول اغستونکی وو. دې لیکونکو څه خاص تعلیم نو حاصل کړی چې دا کتابونه لیکي، بلکې هر یو کس د روح القدس نه مامور شوی وو.
زما ملګرو، د بایبل مقدس ډیرو لیکونکو ښه تعلیم نو حاصل کړی، لکه څنګه چې موږ اوس زده کړل چې حضرت پترس رسول د کبانو ښکاری وو، او آموس یو شپونکی وو. کله چې خدای پاک یرمیا نبی ته وویل چې د هغه د پیغام وغز وکي، نو یرمیا دا شکایت وکړ چې هغه ته پته نشته چې هغه به څنګه خبرې کوي، خو خدای پاک هغه له داسې جواب ورکړ:
ما خپل کلام ستا په خوله کې اچولی دی.
نو زما ملګرو، دا څه وو چې خدای پاک د یرمیا نبی په ذهن او خوله کې اچولی وو؟ خدای پاک خپل کلام د یرمیا نبی په ذهن او خوله کې اچولی وو. یرمیا ته دا نو ویل شوی چې هغه د خپل ځانه خبرې وکړي، بلکې هغه ته ویل شوی چې څه ورته خدای پاک وایي هغه دې واوري، او څه چې هغه اورېدلی وي نو هغه دې ولیکي. یرمیا نبی د هغه کتاب لیکونکی دی کم چې د هغه په نامه یادیږي، خو د دې کتاب بانی خدای پاک دی. دا خبرې خدای پاک هغه ته کړې وي.
زما ملګرو، اوس په مونږ یو ښکلی شان سندره واورو، او یقینا چې تاسو به هم د سندرې اورېدو په انتظار کې وئ. نو راځئ چې دا ښکلی شان سندره واورو.
پروردگار پشپ کرن راکړي، پروردگار پشپ کرن راکړي، پروردگار پشپ کرن راکړي. زمونږ دستر ګنایوخ کی جدا کی، زمونږ دستر ګنایوخ کی جدا کی، پروردگار پشپ کرن راکړي. تک موڑ کے او کم چیا جزیو بیمار بیت جوڑ کرے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے مونگ شکر گزار دا جندن پدوران کھڑے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے چتاب منگ بچ جتو تم لا بلا کرے ہمیشہ پیدا کرے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے زمونگا دستر گنایو کے جو داکھے زمونگا دستر گنایو کے جو داکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے اے پروردگار پشپ کے رنا رکھے
زما ملګرو تاسو دا سندر اوریدا یقینا چې تاسو بر دینا ډیر مزا اغستی وی خو راځي چې اوس د خپل پروګرام اړخته لاړ شو
زما خوګو اوریدونکو راځي چې رایات کو چې نن مونږ تر اوسه پورې په خپل پروګرام کې سجده کړل پا بائبل مقدس کے سمرا کتابوں دی پا بائبل مقدس کے یعنی پا کتاب مقدس کے ٹول شپکش پیت کتابوں دی او زما ملگرو بائبل مقدس سو کسانو لکلے دے دا سلویخت مختلفو کسانو لکلے دے
لکا سنگا چی منگا ووری دل لکن کو بدخت پاک تا طرفنا کلام حاصل ہو خواغی با دا پیغام پا آغا جبا کی بیانو لو کما بانے بچی خلق پوئے دل
نو زما ملگرو آیا ستاسو پا خیال لیکن کو بد خدای پاک د پیغام په حقلا په آسمانی جبا یعنی په پردای جبا کی خبرې کولی یا د عام خلکو په جبا کی به خبرې کولی هغه بد خدای پاک پیغام د عام خلکو په جبا کی بیانولو د دې د پاره چې ټول خلک دا ووري او په دې باندې پوه شي
زما ملګرو د بایبل مقدس لیکن کو به هغه جبا استعمالولا کومه بچی حالت کې ویلې کی دا او دا غي د روزمره ژوند ډيري کیسې موجود دي د دې د پاره چلستن کی پا حقیقت پوشی
زما ملگرو عیسیٰ مسیح پا خپل هم دا حالاتو پا مطابق کسی کڑی وی دا دی دا پارا چی اوریدون کی دا غا پا خبر پوشی لکه مثال پا طور دا کروندی کسی کڑی دا او دا کبانو خکار کون کو تے دا کبانو پا بارا کی کسی کڑی دی زما حگو اوریدون کو بائبل مقدس پا دو حصو مشتمل دے یعنی زړه لوزنامه او نوې لوزنامه. زړه لوزنامه کې یو کم سلویخ کتابونه دي او دا کتابونه په عبرانی ژبه کې لیکل شوي وو. دا د یهودیانو خلکو ژبه ده. نوې لوزنامه په یونانی ژبه کې لیکل شوې وه او موږ به د دې په هکله په راتلونکي پروګرام کې خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، زه امید لرم چې نننی پروګرام نه به تاسو ته ډېر مدد ملو شوې وي، چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې بایبل مقدس څنګه ولیکلی شو. نو اوس راځئ چې اهم اهم خبرې بیا یو ځل بیان کړو.
زما ملګرو، په بایبل مقدس کې ټول شپږ شپېته کتابونه دي او دا تقریبا څلوېښتو مختلفو لیکونکو لیکلي دي.
د بایبل مقدس لیکونکو خپلې خبرې او خپل خیالونه نه دي لیکلي، بلکې هغه د خدای پاک په وسیله د روح القدس نه مامور شوي وو.
د بایبل مقدس یعنی د کتاب مقدس ډیر لیکونکي زیات تعلیم یافته نه وو،
خو خدای پاک به خپل کلام د هغوی په ذهن او خوله کې واچولو او هغوی به دا ولیکه.
او اخیری خبره دا چې د بایبل مقدس لیکونکو به د خدای پاک پیغام د خلکو په عامو ژبو کې بیانولو.
زما خوږو ملګرو، اوس به مونږه دې هفتې دپاره آیات وورو کم چې به مونږه په دې راروانه هفته کې په یاده یادو. او مونږ امید لرو چې زمونږ د تیر شو پروګرامونو آیاتونه خو به تاسو ته سره د حوالو یاد وي. نو زما خوږو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي نو تاسو دا آیات په خپل زړه کې یا په کلاره کلاره په اوچت آواز هم مونږ سره ویل شئ. نو راځئ چې مونږه دا آیات وورو.
زکه چې د نبیانو د کلام هیڅ خبره هم د بنی آدمو د خواهش په مطابق کله هم نه ده شوي، بلکې بنی آدمو د روح القدس د اثر په وجا د خدای پاک د طرف نه خبرې کولې.
نو زما خوږو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام مختصر ترسي. مونږ امید لرو چې دا پروګرام به ستاسو ډیر خوښ شوی وي او تاسو ته به د دینا د کلام مقدس په حق لا ډیر معلومات ترلاسه شوی وي او تاسو ته به دا معلومه شوی وي چې بایبل مقدس څنګه ولیکل شو. او زما خوږو اوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به مونږ په دې موضوع باندې خپلې خبرې اترې جاری ساتو. او دا خبره هم یاد ساتئ چې نن مونږ کوم آیات ازده که، نو هغه هیر نه کوي، هغه تاسو خامخا په یاده یاد کوي.
زما ملګرو، که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ له خپلې رائے راکئ یا مونږ نه څه تپوسو کوي، نو په پروګرام کې چې کومه پته او د ټلیفون نمبر ویلې کیږي، نو تاسو په هغه باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. مونږ به ستاسو د رابطې په انتظار یو.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
اتلسم زبور شریف. مین لرم تا سره مالک خدای ته زما زور، مالک خدای زما کله دا بچ کون کې دی زما د پناه کور. پناه را کوي ما تا پخته زما پناه ده، بچ کون کې مې د پناه ځای دی زما ډال دی. لایق دې د سنا صفت مالک خدای ته آواز کوم، بچ د دشمنانو یم زه د هغه په زور. زه د مرګ چپو کې راګیر شوی یم، طوفان د بربادۍ زما د پاسه دی. کیر چاپیر تو زما د قبر زنځیرونه دی، دام دی غړولې زما لار کې د مرګي. چې سخته په ماراشی زما لیک خدای ته آواز کوم، ما مدد د پارا خدای ته آواز وکړلو په زور. زما فریاد هغه په خپله باندې واورېدو، زما آواز یې واورېدو هغه د خپل مقدس ځایا. او خوځېد ځمکه زلزله ور باندې راغله، د هغه په غوسه او خوځېدل د غر بنیادونه په هر لور، لکه د هغه د پوزې نه لوګې را ووتلو. او لکه یو لمبا او بل سکاری د خلی راووتل او لکه یو لمبا او بل سکاری د خلی راووتل وشلو لسمانونه هغلان دی تیرا کوشلو دا هغه د خپولان دی ویوریازی تکی توری والو تو هغا پا الوتونی مخلوق سور شلو هغا شلو دا هوا پا وزر و سور هغا دخ پا لزانا گرچاپی را تیار تاو کرلا او ریز دا باران دکایی تاو دا زانا کرلا تینگی و ریزی دا هغا دا جلال نرا تاووی او گلی او بلس کاری را گزار کرل ووری دیشو دا اسمانا دا مالک خدای آواز آواز دا خدای تالا را غلی دا تندر پشان حق اوز غلول دا بریخنا سرا حق کرل دشمنان خوار دا خپل و غشو سرا بیخ شلوخ کاره ده سمندر بنیاد دزمکی را سرگن شو ای مالک خدایا ستا پر تلو اوشو ستا ده سا پزور وی نومزه ده اوچت زای مال راغی زای اکرم بحر دوب اوبونا بچه کرم از ده زورور دشمن دلاسا چی زمان ای نفرت کولو او و زمان ده پاسا پا ورز ده مصیبت حوی کرما سر جگڑا خو مالی خدای زمان ملگره او پخپلا زی یو فرا خزای تراوستم هغه ز بچ کړم زکه چې هغه زما رضا وو زه ښه کوم نو ښه سلوک مالی خدای زما سره کړی دی زه یم بی ګنا زکه هغه انعام را کړی دی زکه ما کارونه د مالی خدای پوره کړی دی نمی بد عمل چرتا د خدای پاک خلاف کړی دی ما د هغه په قانون عمل کړی دی ما د هغه اصول نه دی غرزولی زه یم بی داغه د هغه په وړاندې خپل ځان مې په خپله د ګنا نه بچ ساتلی دی ما له مالی خدای د صداقت اجر را کړی دی زه د هغه نظر کې بی ګنایم هغه د وفادار سره خپل وفادار دی هغه د صادقانو سره صادق دی پنیکانو مهربانی ته او د چالاکو سره چل کوي ته بچ کوي عجزان خلق ته سپکوي غاویران خلق ای مالک خدایا ما د پاره ډیوه بله کړه تیارو پاک خدایا په رڼا کې مې بدله کړه ستا په مدد زه د فوج خلاف وړاندې کیدلی شم د پاک خدای په مدد زه د دیواله ټوپ وهلی شم کارونه ټول پوروي د پاک خدای وعده د پوره د مالک خدای چې څوک د هغه پناه غواړي نو هغه یې ډال دی د مالک خدای نه بغیر بل خدای نشته بی د پاک خدای نه چرته بله پناه شته دی سو خدای پاک هغه سات ته چې طاقت را کوي مالا، هغه زما لار سموي، غواړي هغه چې ما په غرونو باندې ودروي، هغه مالا د اوسای په شان د منډې طاقت را کوي، هغه تیاروي مالا زما جنگ ته لاسونه، رخکلی زما مټی شي د زیړو کمانونه، تا مالا د فتح ډال لا کړی دی، ستا خیلا زما مدد کوي او ستا په مرسته باندې لویم، خپې شوې زما کلکی، تا کړه لاره ماته جوړه، تا زما د خپو لاندې کړه جوړه ماته لاره، زه دشمن پسې شوم غالب ور باندې راغم، تر هغې پورې نه واپس کیدم چې دشمن مې ټول تبا کړی نه و، هغوی مې داسې ووهل چې بیا پاسېدی نه شو، پرېوتل هغوی زما د خپو لاندې.
زما ګرانو او خوږو مینوالو، تاسو خو زموږ دا ښکلی شان پروګرام واورېده او زه امید لرم چې دینه به تاسو ډېر څه زده کړي او دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خو اوس مونږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټلیفون نمبر درکو، که چېرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا مونږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو به په دې نمبر مونږ سره رابطه کوئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 00151 0 5 6, یعنی 00151 88 70 85 6.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ، info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pashto-zere.org.
نو زما ملګرو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. د خدای پامان.
د خدای پامان.